په خبرو کې د ورځې 3 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام سروې درورو خبرونه به منور شاه راته وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پیښور فارم پبلک سکول تاهګر بریټ کې وجل شو ماشومان میندو پلرونو د دغه پیخي پاړه تحقیقاتي ریپورت رد کړی دی. په پیرس کې د چړو وهلو بریټ کې تورن پاکستانی ځوان خپل جرم منلی او د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ په ناګورنو کاراباغ کې درنه جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل د پیښور په آرمی پبلک سکول تر هغه بریټ کې د وجل شو ماشومانو د کورنۍ اتحادیه د پیښې په اړه د عدالتي کمیشن ریپورت رد کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د سپتمبر په 15 نیټه د اوریدنې پر مهال حکم ورکړی و چې د کمیشن تحقیقاتي ریپورت د پډاګه کړل شي. د وجل شو ماشومانو د کورنۍ اتحادیه مشر فضل خان ایډوکیټ پرون له مشال ریډیو سره د مرکه پر مهال د کمیشن ریپورت رد کړ. نو موږ دا وکړو چې په دې ریپورت کې ماشومانو ته د تحفظ په برخه کې واځي د آرمی پبلک سکول د لاندې کچې ملازمین ذمہوار ګرځول شوې دي، خو مشال ریډیو د نوموړي د دې ادعا تصدیق نه کړې شو. د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور آرمی پبلک سکول باندې په شوې تر هغه بریټ کې د عملی په ګډون یو سلسلور سلويخ کسان وجل شوې وو چې پکې تر یو سل ډیر شو زیات ماشومان وو. تاریخ طالبان پاکستان د دغه بریټ ذمہواری منلې وه. د خیبر پښتونخوا چارواکي وايي په مومندو کې شپږ ویش قانونه داسې دي چې پکې کار کول خطرناک دي. د قانون او مدنیات په برخه کې د صوبې د وزیر اعلی سلاکار محمد عارف پرون مشال لريو ته ویل چې د رواني میاشتې په ومه نیټه شوې پیښه ورسته جوړې شوې تحقیقاتي کمیټې خپل ریپورت مکمل کړی دی. د مومندو په زیارت سیمه کې د سپتمبر په ومه نیټه د ماربلو د غرونو خویدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوی وو. له دې وروسته حکومت یو تحقیقاتي کمیټې جوړه کړه او په قانونو کې یې په کار بندیز ولګاوه. د محمد عارف په خبره په مومندو کې شپږیش قانونا بيخي خطرناک ګرځول شوی چې پکې په کار کولو بندیز لګول شوی دی. د په وینا یوازې نه قانونا داسې دي چې محفوظ دي او پکې یې د کار کولو اجازه ورکړي. په مومندو کې د بیلابیلو مدنیاتو درې نیم سو قانونا دي او خواوشا 1500 کارخانه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې زیګیدلی کوم رادک چې په پیرس کې د دوو کسانو په غټه چاړه یا ټوکیا د وهلو په شک نیول شوی اعتراف کړي چې قصدن د چالیب دو مجلې په خوانی دفتر یې پنهخه کړي. په لټونکو پر نو ویل تل سکلانه لک چې دوی د حسن ای په نوم یاد کړي. ل ریپورت سره سم دا حمله په دینزدو کې د تنزیه مجلې لخوا د پیغمبر اسلام د خاکو ل بیا خبرولو سره تړلې ده. د سپتمبر په 15 په پیرس کې د چالیب دو مجلې په خوانی دفتر مخته شوی بریټ کی وخزه او یو سړی پټوکا وهل شوی وو او جوبل وو. فرانس پریس خبری ایجنسی ویلی چې د کومره پاکستانی لګ په غلطۍ سره دا یقین کاوه چې د چارلی ایبډو دفترونه اوس هم د غلطه دی او غوښتل یې چې د مجلې په خبري اعلانو بریټ وکړي. چارلی ایبډو په 2015 کال کې تر حمله وروسته خپل ځای بدل کړ او د امنیت په خاطر یې اوسنۍ پته پټه ساتل کیږي. د ارمینیا آذربایجان د زواکونو ترمنځ په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ کې درنه جګړه پیل شوه. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان ویلي آذربایجان په یاد سیمه کې د ولسی خلکو په آبادی هوایی او د توپونو بریدونه کړي. د ناګورنو قرهباغ سیمه له آذربایجان جدا کړل شوه چې پکې زیاتره ارمینیان میشت دي. بلخو آذربایجان ویلي ارمینیا سره یې د کرخي یا لاین اف کانټیکټ پورې غاړه نشوي ګولباري په جواب کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د ارمینیا د دفاع وزارت ول ځواکونه د آذربایجان د ځواکونو لخوا د ناګورنو قرهباغ د مرکز استیپان کرت په شمول د ولسی خلکو په ودانۍ د بریدونو په جواب کې سهار وختي د آذربایجان دوه هلیکاپټر او درې ډرون وشتري غورځولې دي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي د عملیاتو صورتحال په کنټرول کې دی. ارمینیایي چارواکي وایي په ناګورنو قرهباغ کې یو ماشوم یو ښځه وژل شوې. بلخوا د آذربایجاني چارواکو وینا ده چې د ولسی خلکو او عسکرو په شمول یو شمېر کسانو ته مجروب لا وخته. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ محافظه کار جج ایمی کونی بیرټ د سپریم کورټ لپاره نومول غواړي چې د نومبر د 3 مې ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې یې زر ته زر د سېنات نه منزور کړی. په امریکایي سېنات کې د ولسمشر ترامپ د ریپبلیکن ګوند اکثریت ده. پرون په سپینه معنی کې د بیرټ ترڅنګ وینا کې ولسمشر ترامپ وویل نومول د ډیر ذهانت او خکردار خاوند د سپریم کورټ د جج جوړېدو لپاره پوره حل ده. میرمن بیرټ د اپیلونو د عدالت جج ده. بل خو په ولسمشریزو انتخاباتو د ټرمپ مخالف امیدوار جو بایدن وې دی پکار ده چې پراتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې بریالي شوی امیدوار په سپریم کورټ کې دغه جج وټاکي. د خبرونو پای.
خبرونه مولانا ورشاو اوریدل. اوس رپورټونه. شپږ کاله وړاندې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو د دغه پېښې عدالتي کمیشن په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ مسترد کړی. دوی تور پورې کړی چې په رپورټ کې د پېښې د اصلي ذمہوارو کسانو د پټولو هڅه شوې ده. پېښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ عدالتي کمیشن د پېښې په اړه په 500 مخونو یا صفاتو مشتمل د رپورټ روان کال د جولای په میاشت کې سپریم کورټ ته لیږلو. نور معلومات له شاهین بنیری اورو.
په داسې حال کې چې سپریم کورټ د آرمی پبلک سکول د پیښې پاړه د عدالتي کمیشن راپور د اولس سره د شریکولو امر کړی دی. د وجل شو ماشومانو د میندو او پلارانو اتحادیه دا راپور مسترد کړی دی او د انصاف د اصولو ضد بدلې دی. د اتحادیه مشر فضل خان ایډوکیټ په دغه اړه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جوډیشل کمیشن غوښتنه کوله، خو د کمیشن جوړیدل د زنخ کارو او چکل جوړ شو نو ذمہواری د پېښور های کورټ یو جج ته ورکړل شو. نو موري زیاته کړه
کوشش شوی دی چې هغه خلک چې کم په صحیح مانو کې ذمہواران دي هغه بچکولو کوشش شوی دی، او اسې په وړوکي پیمانه باندې لوور لیول چې کم سکول سټاف وغیرہ یا دغه دی هغه باندې بوجه چولې شوی اچولو کوشش شوی دی. دا صریحا زیاتی ده، بې انصافي ده. د یو سل او سلور نه زیات پیرنټس خپل سټیټمنټس ریکارډ کړي دي. دوی پیک اینډ چوز کړی دی کوم طریقې سره چې دا د رپورټ کنکلوژن راغلی دی. دوی کې مګه ټیپیکل خبرې شوي دي کوم چې د هغه ادارو طرف نه به شروع ورځو کې میډیا په ذریعه هم شوي وي. زه دا ګڼم چې دا د انصاف قتل دی.
د پېښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ جوډیشل کمیشن د پېښې پاړه په 1500 مخونو مشتمل راپور روان کال د جولای په میاشت کې د سپریم کورټ سره شریک کړی وو. په دې راپور کې ویل شوی چې پېښه د سکیورټی د ناکامۍ له کبله رامنځته شوې ده. یاد دی وی چې د آرمی پبلک سکولونو د امنیت ذمہواری د پوز ده، خو ضروری نه ده چې د دې کار لپاره د پوز خپل ملازمین موجود وي. د پېښور های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د دومره لوی پېښې ذمہواری د سکول په سکیورټی او یا انتظامیا ور اړول کیدی شي زپل شو کورونو ته اطمینان ورنکي. نوموړي نور وویل چې د یو ریاست د بریالیتوب لپاره انصاف تر ټولو مهم قدر دی.
دغه د ټول نو زیات کمپلین دا دی د آر بی افسر چې موږ د دې کاري په اړه دا وته تر هغه سایت ته سره د ټول نیوی په اړه پورت شو. کامیش په هغه دغه باندې ذمہواری چولې دا هغه سټاف باندې شاري سره د نو نو اتیا او سره یې د نو مدو غري چې ټریننګ دی هغه غري ته نه دا نه وایي دا کړه چې دا انصاف فرض کا خلکو ته نه لایي دی نو زیو جنا په خلکو کې په بغاوت هغه جذبه چې هغه
عدالتی کمیشن راپور نه مطمئن ندی نو انصاف با لکه مزایا تر لاسه کی. په دغه اړه د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وای چې باید د سپریم کورټ د ججانو په مشرۍ یو بل پراخه کمیشن د پیښې پلټنې وکړي او ذمہوار د قانون منګولو ته وسپاري.
د ټول جوډیشل کمیشن چې کوم یعنی حیثیت هغه دې سره مشکوک شوی ده، ځکه چې د رپورټ نه چې مدعي فریق، مظلوم فریق، ویکټم فریق مطمئن نه دي، او دا غي دا دوی چې په دې رپورټ کې طرفداری شوی ده، جانبداری شوی ده. نو زما په خیال دا ډېر افسوسناک صورتحال ده.
دا کولی شي چې
یو د دین هم د لوی درجه او د جاتو او مرتبه کسانو
دا یادونه وړ ده چې د کال 2014 د دسمبر په 14 په پېښور کې په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د سکول عملی استادانو او ماشومانو په ګډون 144 کسان وژل شوي وو. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی وه.
د شاهین بنیری رپورٹ. او سپریم کورٹ د قبائل تحفظ مومنٹ پنوم دیو تنظیم لخوا د فاٹا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګړېدو اقدام پر ضد درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. دغه ډله او ځینې قبایلي مشران وایي فاٹا په خیبر پختونخوا کې په غیر یعنی توګه شامله شوې ده، خو په پارلیمان کې به د قبایلو ځینو منتخب استازي وایي دا کار تر یو عیني عمل تیر شوی او پارلیمان په دې لړ کې قانون منظور کړی دی. فرهاد شینواری رپورٹ راکوي.
د قبایل تحفظ مومنت مشران وای په عین کې د لیکل شوی چې د قبایلو د وی جرګي د خوخي او رائے نه پرته به په آرټیکل 246 او 247 کې بدلون څوک نشي راوسته. د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډلی یو مشر سردار اصغر پردای مشال ریډیو ته وای
17 ستمبر په سپریم کورٹ کې زمونږ کیس وو. سپریم کورٹ 3 ججانو چې کنده زمونږ کیس ایڈمټ کړلو، ججانو دا وینا وکړه چې 246 247 شک نمبر 6 او بالکل د دی وایلیشن شوی دی، او د قبایلو رائے چې کم ده هغه په دی باندې نه ده خوشاله. قبایل کچری صوبه غواړي یا مرج غواړي باید چې د هغه فیصله چې کنده غوړه وګرځول شي، او را روان تاریخ چې کله ملاو شي پاغه کې وو چې کم کرنٹ ایم این ایس دی او کرنٹ سینیټرز دی هغه د ټول حاضر شي.
یو قبایلی مشر داوود پردای وای مونږ له دې د ځان له صوبې حیثیت راکړی شي.
مونږ یایو چې مونږ قبایلو تخپل صوبا قبایلستان دی راکی. مونږ چې کومه صوبا غواړو په آزاد روایت قبایلی روایت باندې خپل قانون سازي باندې آزاد اسمبلی او خپل قانون سازي غواړو.
په قومي اسمبلی کې د قبایلی او سرحدي امور قائمه کمیټه چیرمن او مومندونه د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد خان مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوی د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډولو په دریز کلک ولاړ دي او د سره با قبایلو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي.
د فاټا سیکټریټ ختمېدل، د اف سی آر ختمېدل، دغه مطلب دار چې غټ اچیومنټس دي. دلته اوس کم مین ټارګټس دي، هغه که تاسو وګورئ دلته لینډ ریکارډ نشته دی، بیکاز موږ دا د خاصدار او دغه چې کم پولیس کې د زم کېدو سیس دی، دا دوه ډېر غټ چیلنجز دي. دغې نه چې موږ روزو زده یم چې د زم کېدو کم فروټ دی انشاءالله دا به قبایلي عوامو ته زر تر زره د ملاوېدو به دا ویم چې زه به صرف د ظلم محمد خبر وکم چې د پیر په ورځ باندې چې عمران خان ناروان دې زما زلې ته د الیکشن نروسته دا به د اغوست سلورم دوره شي. د سی وزیر اعلی صاحب تقریبا وزل زله محمد تراله زمونږ سمره قبایلی علاقې دي ټول به ترقی په لار باندې روانيږي.
خیبر نه د کمی سملې غړي اقبال افریدی وویل چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دول لپاره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو جرګه جوړه شوې او ټول قبایلی زلو خلکو سره لیدونه پس حکومت ته سپارښتنه ورکړې وي چې فاټا د خیبر پختونخوا کې ورګډه شي.
دا د پارلیمنت فیصله ده او پارلیمنت فیصله د عین سره جوړیږي، نو لہذا په دې کې قبل فرسوک داسې پوینټ را وستې شي چې هغه غیر عینی وي، نو سپریم کورټ لا د تګ نه سوک سوکنري ساري. خو په دې کې مخبل کمنټ جمع کوو که کله موږ له نوټس ملو شو.
په 2013 کې د 15 عینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډ کړل شو. هلته قبایلی ضلعو ته عدالتي نظام ورغځول شوی. صوبایي اسمبلۍ چوکیو لپاره پکې انتخابات شوي. پولیټیکل ایجنټ عہدا ختم کړل شوی او خاصدارو په پولیسو کې په مرحله واره توګه د شاملولو عمل روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر ویلي په پاکستان کې د قانون د واکمنۍ لپاره د ولست منتخب پارلمان واکمنول ضروری دي. محمود خان څنګه دا څرګندول پرون په کوټه کې د خبريالانو سازمان پاکستان یونین اف جرنالست د لوړې مراسمو غونډه ته د وینا پر مهال کړی. د پی ایف یو جی مشر بیا غونډې ته ویلي په هیواد کې د بیان ازادي له چیلنج سره مخامخ ده. ایوب ترین حال راکوي.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه ویل دي چې پاکستان د بیلابیلو قانونو وطن دی. په دې کې آباد قانونو د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي او د پاکستان په عین کې وټول شاریانو ته د برابرۍ پر بنسټ حقوق ورکول شوی دی. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست د مرکزی کمیټې وغړو ته په خپله وینا کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتنو مشرانو هر وخت د عین د بلادستي خبره کوله، خو هغه وخت پر دوی باندې د غداری تورونه لګیدل، لکن اوس دا خبره د پنجاب له لوري هم راپورته کیږي. محمود خان چغزی په سیاست کې د فوج او کردار ته غوتونول او وی ویل چې دوی د فوج مخالف نه دي، خو په سیاست کې به د فوج لاسوهنه د دوی لپاره د منلو وړ نه وي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې فوج د سیاست څخه پاک، لکن په پاکستان کې چې څوک د عین د بالادستی خبره کوي هغه ته د غدار په توګه قتل کیږي.
جو ایم آر ڈی اے آر ڈی جمہوریت کی جد و جہد میں شہید ہوئے ہیں،
چکم سیاسی کارکون کو دا جمہوریت لپارا پا ایم آر ڈی یا اے آر ڈی کی حلیزے لکڑی دی او زانوں نے قربانی کڑی دی، آغا تبا دا جمہوریت دا شہید لکابور کول کی جی او دا غو کورنی تبا دا حکومت للوری معاوضہ ادا کی جی او چا تا چکوڑے ور کول سوی دی آغا با دا پاکستان دا ایروگانو بتوگا یادی جی. دا پشتنخواہ ملی آمی گون چیرمن دا ہم ویل چپا تیرہ انہی کی پا اسلام آباد کی پسوی د پی سی په غونډه کې پریکړه وشوه چې په هیواد کې به د آینده بلادستی لپاره ټول سیاسي جماعتونو سره یو کیږي او د عمران خان د حکومت په ضد به هلې ځلې په ګډه سره کوي.
هر اداره آئین کې اندر کار کوي، الیکشنډ پارلیمنت طاقت کا.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه وی چې د پاکستان د حزب اختلاف سیاسي جماعتونو پریکړه وکړه چې دلته به د آئین حکمرانی وي او هر اداره به د آئینده نه کار کوي او د ولس ټاکل شوی پارلیمنت به د طاقت سرچشمه وي او هر کام کاغه پښتون بلوچ سنده وي چیرې چې داغو قدرتی شتمنی دی پراغه باندې بلومړی داغه کام حق تسلیمیږي. شاغلی چگزی د پاکستان پر خارجه پالیسی هم نیوکی وکړي او وی ویل په کار دی چې د ملک خارجه پالیسی د ولس ټاکل شوی نمائندگان جوړ کړي، ځکه چې د غلط خارجه پالیسی له امله پاکستان دا وخت د یو لوی خطر سره مخامخ دی. هغه پر دې خبره زور ورکړي چې په افغانستان کې په کار دی چې د امن لپاره هڅې چسپاندې سي، ځکه چې په افغانستان کې د بنی امنیتۍ د شتوالي له وجې په پاکستان کې کله هم امنیت نشي ټینګېدلی. د دې خلک مخه په خپل وینا کې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې دا وخت په پاکستان کې میډیا د یو لوی مشکل سره مخامخ ده او په تیرو دوو کلو کې د میډیا څخه نږدې 8000 کارکونکي ایستل شوي او بیروزګار کړل شوي دي او د مرکزی حکومت له لوري د اشتهاراتو د ریجنل کوټې د ختمولو له امله ډېر ځایي اخبارات او رسنۍ هم د مالي مشکلاتو له وجې مخ پر بندېدو دي. په هیواد کې د میډیا د خوندي ساتلو لپاره په کار دی چې ټول سیاسي جماعتونه خپل کردار ولوبوي. یادې وی چې محمود خان څنګه په اسلام آباد کې د حزب اختلاف په آل پارټیز کانفرنس کې د ګډون وروسته په لومړي ځل په کوټه کې خبريالانو ته 13 ورځې وینا وکړه. په یادې وی کانفرنس کې د حکومت په ضد د تحریک چلولو پریکړه شوې وه. پر دغه پریکړه باندې د حکومت لخوا سخت عکس العمل هم ښکاره شوی دی او خپل 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیلابیلو ټي وي چینلانو د مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال ویلی وو که د حزب اختلاف غړي د سملیانو سره استعفا ورکړي نو بیا هغه چوکیانې د حزب اختلاف جماعتونه بیرته نسي ګټلی. د نوموړي په وینا چې پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په دوکه د هیواد څخه و بار ته ولاړي چې له امله یې اوسني حکومت ته هیڅ ډول خطر نشته. البته عمران خان زیاته کړه چې ځینې وزیران خپل د حکومت په ضد کله ناکله ګول وکړي او هغه یو لوی مشکل رامنځته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په وروستیو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر په سوات کې هم سختو بارانونو او سیلابونو یو شمېر ودانۍ روانې کړې. اوس د سوات انتظامیې د سوات سیند په غاړه د دوی د تجاوزاتو د لمنځه وړلو په نوم د سوات د سیند پر غاړه د جوړو ودانیو پر ضد عملیات پیل کړي دي. هغه لګیا دي ویجاړوي، خو د سوات ځینې خلک بیا د اقدام د حکومت د اقدام غیر قانوني بولي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم د اپریشن نگرانی په وخت خبريالانو ته ویل چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په امر به ټولې ناقانونه ودانۍ ړنګوي.
فیز ون ہمارا کلام میں تھا 30 اسپاٹ
اولنے پڑھاؤ زمون کلام چھ پکی دیش نا قانون ودان ہے رنگ فی پدویم پڑھاؤ کی من مدین کی اپریشن شروع کرے اور دو لس داسی ودانے با رنگو چھ پکی سوچا تا لوی ودانے ہم شامل دی دغ ٹولی با لڑکو
انشاءاللہ آج ان کو کلیئر کریں گے جی
نمدین نے مقامی اسیدن کے محمد جمال وئی چدی باقاعدہ د ضلع انتظامی پہ اجازت کور جوڑ کرے اور رجسٹر ودانی وا
روز دوبارہ پدیم کا کنٹین جوڑ کر دادا ما انتقالی مگر تیر سر ما سر 32 کورونا مالا رونڈ تلے دا تیر سے لاب کے اس دار بیاج گم دے من کورونا دے کوتان جوڑ کر دی
مدین یو بلتن محمد عالم جاتوی چی با سر خلق تسین اوبا پخپل مرزی یو اڑختا او بل اڑختا اڑوی دغی لوجی د بازو غریبان زبکی او کورونا پوبو کی لاہوشی
طالب کوم د کمشنر ملکن او ڈی سی سواتنا چی پدی سین او خلون مانی ایسی گانو تا باقاعدہ وہی چیز ایکسیویٹر کر رکھے گی 15 لاکھ روپئے جرمانہ
پسوات کی دسین پغاڑو دا اپریشن پاڑا دا آل سوات ہوٹل ایسوسیشن صدر حاجی زاہد خان وئی چنا ساپا دا سے اپریشن شروع کول دوی تا قبول نہ دے
دا سندونا چی دی یا دا شاملات چی دی دا سوات دا خلق و ملکیت دے نو کہ چا پخپل ملکیت کے آبادی کڑی نو دا کم قانون یا کم آئین بدا اجازہ ورکی چی دا خلق و آبادی تا نقصان ورسی یا غڑنگ کی پا کروڑوں روپے دا خلق و ڈوبی کی آیا دا بدل کے دے خلکلا سریلی پور کڑے دے
ضلع انتظامیہ وائی چوڑان دینا دا ٹولو ناقانون آبادو تعین شو او مالکانو تا باقاعدہ نوٹس ہم ورکڑے شوئے حکومی ودانے چیڑن کی گی دغا دا خیبر پختونخوا حکومت دا قانون لاندے روانی دی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت بلدیتی ټاکنې د راتلونکي کال تر اګست ته ځنډولې دي د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د ټاکنو لپاره د حرکت بندۍ په ګډون ځینې نورې تیاری هم کړې دي د قبایلي ضلعو کې اپوزیشن ګوندونو بیا وایي د دوی لپاره په خیبر پختونخوا کې تر ګډېدو وروسته دا ضروري شوي دي چې هلته پرمختیایي کارونه وشي او دا به حال کېږي چې اول بلدیتی ټاکنې په قبایلي ضلعو کې وشي تفصیل هلانی سي اجمل اورو
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاریاں بشپړې کړې دي خو یوازې د حکومت لخوا د دې انتخاباتو قبول په لړ کې د اعلان په انتظار دي د کمیشن ویان سهیل احمد د ستمبر په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتي انتخاباتو او د ولس د معلوماتو لپاره د حلقه بندي او فهرست خپل ځلي دفترونو ته استولې دي او کڅوک په اعتراضات لري نو له انتخاباتي کمیشن سره شریکه ولې شي
په خیبر پختونخوا کې د کلیوالو او نیبرهود کونسلو حلقه بندۍ د تکمیل په مراحلو کې دي د ځینو حلقه بندیو په لار کې قانوني ستونزې دي نو چې حکومت دا مسلې ختم کړي بیا به هغه حلقه بندۍ کیږي انتخابي فهرستونه به هم د راتلونکي میاشتې په سلورو مخبرو
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه د زر تر زره بلدیاتي انتخاباتو غوښتنې کوي د صوبې د نورو برخو په سیر په قبایلي ضلعو کې هم د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي د سیمې د تراګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې ډېر وروسته پاتې شوي دي او د دې د پرمختیا لپاره بلدیاتی انتخابات ډیر ضروری دي په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان وایي موجوده حکومت د پرمختیا په برخه کې خپلې شمنې نه دي پوره کړې او د بلدیاتی انتخاباتو لړکې هم سنجیده نخکاری
د لوکل ګورنمنت نه بغیر د جمهوریت تصور دا نیمګړې دي نو زمنګ د پاره نه بلدیاتی سیستم ډیر زیات ضروری دي او کم پندونه چې راځي هغه د منتخب نمائندګانو په خوخه ولګي ځکه چې هغه ته ډیره کپته ده چې زمنګ ضرورت سي دي
د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار احمد مومند وایي د بلدیاتي انتخاباتو لوجې باندې یوازې په قبایلي سلو کې د سیاست پاړه په حالانو رضایت شي بلکې د ځنډکار پروژې به هم پیل شي
قبایلو کې بلدیاتي انتخابات وشي نو دا ډیولپمنټل کارونه یا مطلب په دغه نظام کې بل دیدل دا به زیات دي کې مهم کردار ادا کړي او خلک به چې دینو سیاسي هم شي او خلک به د خپلې آبادۍ چې د ملک په داسوبو لو کې پرتی دی هغه به هم واپس د دغه په خاطر ذکر راشي چې خلک بغواړي چې خپل د غره غون کې قام قبيله خپلوان او الیکشن د پاره راټول
د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر اکبر ایوب د مهنت او مستوره وزیر شوکت یوسف سی او دغه سي د تحریک انصاف ګوند له نورو غړو سره مو د بلدیاتي انتخاباتو پړه د خبرو هسي وکړي خو اغه ټلیفون اوچت نه کړ خو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د جولای پر 18مه اپیډمیک کنټرول اینڈ ایمرجنسی ریلیف نوم بل منصور شوی وو. هغه مهال د حکومتي غړو وینا وه چې د کورونا وبا په خاطر او د ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره د دې بل له مخې بلدیاتي انتخابات هم تر راتلونکي کال اګست پورې ځنډوي. په خیبر پښتونخوا کې د 2015 کال د مې په 13مه بلدیاتي انتخابات ترسره شوي وو چې عیني موده یې د 2019 کال د اګست په 28مه پای ته رسیدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د فرانسې په مرکز پاریس کې د چړو وهنې په تور نیول شوی پاکستانی ځوان د خپل جرم اعتراف کړی دی. دا پیښه د سپتمبر پر 15مه شوه چې پکې دوه کسان ژوبل شوي ول. پلټونکو ویلي د حملې مقصد د شارلی ایبدو مجلې خبریالان په نښه کول. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ګل ایاز اورو.
د فرانسې په پلازمینې پاریس کې په چاړو د خلکو د وهنې پیښې په تور یو پاکستانی اصله ځوان منلی چې قصدن یې شارلی ابدو مجلې پخوانی دفتر په نخه کړی وو. پلټونکو د سپتمبر په 26مه ویل چې بریدګر 13 کلن دی چې نوم یې حسن الف خودل شوی. له راپورونو سره سم نوموړي ویلي چې پر تنظیه موادو چاپونکي مجلې شارلی ابدو یې ځکه برید کړی چې په رستو کې یې د اسلام پیغمبر خاکي خپرې کړې وي. په چاړو د خلکو وهلو پیښه تر هغې شاوخوا درې اونۍ رستو شوی چې په پاریس کې په شارلی ابدو جلې د بریټ پټاړو د 1600 مشکوک کسانو پر ضد مقدمه پیل شوه. د 2015 کال په جنوري کې د مجلې پر دفتر او رستو بیا پر یوې پولیسي او د يهودانو پر مارکیټ په وسلوال بریټ کې ولس کسان وژل شوی ول. په اوریدنه کې عدالت ته ویل شوی چې مشکوک کسانو شاوخوا یو لسیزه مخ کې په مجلې کې د اسلام پیغمبر د شوی سپکاوی غچ اخسته. شارلی ابدو مجلې د مقدمه تر پیل مخ کې ځینې خاکي بیا خبرې کړې. د سپتمبر په 15مه یو سړی او یوې خزي د یوې خبري دارې د ودانه بهر سیګریټ سکلو چې ور باندې یو کس برید وکړ او په چړو یو وهل. د حقي خبري ادارې دفتر هم په هغه ځای کې دی چې په 2015 کال کې پکې د شارلی ابدو دفتر وو. شارلی ابدو مجله اوس په پټ ځای کې دفتر لري. فرانس پریس اجانس له پلټونو څخه د با خبر سرچینی په حواله ویلي دي چې پاکستان توک مزوان په غلطۍ هغه خلک په نخه کړي او ګومان یې کړی وو چې په هغه ودانه کې اوس هم د شارلی ابدو دفتر دی. اجانس د سرچینی له قوله لیکي چې مشکوک تنگ د جرم له ځای نیول شوی او په جامو د ویني دا نوول. اجانس وای حسن د بریټ زمواري منلي او ویلي دي چې په مجله کې د خاکو د بیا خپریدو پر ضد دا کار کړی دي. د فرانسې د کورونو چارو وزیر جرال دارمنن د سپتمبر په 15مه ویلي چې دا یو ترهګر بریټ وو. نو موري له فرانس دوا ټلویزیون سره په مرکه کې ویل واقعا په دې کې د شک ډیر ځای نشته چې دا یې د هیواد د خبريالانو او ټولنې په وړاندې تازه خونړې بریټ دي. د ترهګرۍ عزت سارنوالانو د پیښې پلټنې پیل کړي. د کورونو چارو وزیر په فکر مشکوک بریټګر درې کال وړاندې له پاکستانه په کم عمر کې ورغلی وو خو د سخت دریزه افکارو لرونکو په توګه نو پیژندل شوی. پلټونکي وای مشکوک تن په یوازې ځان دا کار کړی خو پولیسو د پښتنو لپاره د هغه د کشر رور په ګډون اته کسان نیولي. تر حمله وروسته د الجزائر یو وګړی له مشکوک بریټګر سره د تړاو په تور نیول شوی وو خو پولیسو وروسته خوشی کړ. د دې وګړي وکیل د فرانس پریس اژانس ته ویلي چې هغه د بریټګر مخې نیولو هڅه کړې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سوریدونکو سروې 19 پروګرام د دې اونۍ په خبرونه کې به په پیښور کې د ریډیوي خبرونو دی نابینا ویندوی ریحانا ګل د ژوند او کار په اړه خبرې ووري. دا خبرونه ملیحا امیرزاده جوړوي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته ز ملیحا میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په پروگرام کې لپی خبره ریحانه ګل میلمنه ده. ریحانا گل دا خیبر پختونخوا واحد نابینا خزینہ ریڈیو جرنلسٹ یا آر جے دا حغب پختونخوا ریڈیو ایف ایم 92.2 یا دو نوی ٹکے دعا باندھے یو زانگڑی پروگرام چلوی. دغا پروگرام مشالونه نومیږي. نن په پروگرام کې لری حنا ګل سره خبرې کوو، تپوس کوو چې دوی سرنګ دغه پروگرام پر مخ وړي، په کومه طریقه یې جوړي او نور د دې ژوند او هلو ځلو باندې به هم رڼا اچو.
په پروګرام کې سره ریحانه ګل دا وخت موجوده ده. ټولو کې اول خو ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم ریحانه.
وعلیکم السلام جی. ډیره مننه، ډیره شکریہ،
ډیره مهرباني ریحانه. تاسو خو وخت نه لرئ، همیشه مصروف یا، خو ډیره مهرباني چې موږ له تاسو خپل ټایم راکو، وخت مراکو. خوشاله شو چې موږ سره نن غډون کوي په پروګرام کې.
ډیره مهرباني د مشال ریډیو او تاسو ډیره ډیره مننه. یو جهان وایي چې تاسو ما نه موقع راکړه د دې دومره غټ پلاتفورم نه خپل غږ خپل خوږو اوریدونکو ته ورسوم. او هغه خلک چې کوم ما د تاسو سره مخ دي، د ما ونې یا د څنګه څه سپیشیالټی لري، نو هغې ته زما غږ ورسې. نه ډیره ډیره شکر ګزارم تاسو چې تاسو ما نه موقع راکړه. ډیره مننه،
ډیره مهرباني، خوشحاله یو. نو بل خو به زه دا تپوس کوم چې ریحانه خپل بنیادی معلومات خو اوریدونکو ته ورکې، تاسو د کوم علاقې سره تعلق ساتئ او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ ځکه چې تاسو وی چې تاسو نابینا یې، نو بیا د تعلیم ستاسو څنګه سلسله؟
جی بالکل، زما تعلق د مردان شیرګر سره دی. او تعلیم مې بیسیکلی د راولپنڈی پنجاب نه کړی دی، تقریبا بی اے یعنی څوارلسم پورې. او تعلیمي سفر زما ډېر اچانک ونتې شروع شوی دی، چې زه یو هاسپټل ته تلم د آی چیک اپ لپاره. نو بیا دا هی پچو باندې زما اډمیشن وشو. خوبصورتی جوڑا بھی باقی جدی سائٹ یا سور کی نوی نو ہاتھی دل مطلب آپریشن وغیرہ ما کوي دا سلام اچو هم در تا سره څو کې چې زما د اډریس پر کوم د وی انسټیټیوټ شټاپ پرندې کې تاسو په نن تدي پنجاب پروینس کې. نو تاسو دا انټ اډمټ کې،
نو بیا تاسو الته داخله واغستا؟
آج بالکل بیا زن تا داخله وان نو واغستا. انت نه خپل تعلیمي آغاز کو، خپل تعلیمي سفر انت نه شروع کو، بس لته پر نن ته بیا کالج ته لاړم. بالکل مطلب درو بجنا کو تر باندې سبق ویلو. ام پوسټ گریجویټ کالج ته بیا ایس جی کالج ته لاړم، مطلب د بی اے پر مان کو کالج چینج تا. نو هغه یو ښه ایکسپیرینس وو، مطلب دا و چې یعنی خپل کمیونټی کې خو خاص هم دم یو شان کې هغه بیهیویر چې مطلب یو شان یو بل سره بیهیو کو کنه موستلی. نو بیا چې نورمال جنا کو سره راغم
پیدائش نہ دا مسلب آؤ کو نا تاسو وخ للی دل بیا تاسو بینائی کا مشوا یا بالکل لاڑا کو سنگ دا سنگا چلو
فرسٹ کزن پی کزن میریج دے تر بچی دی تر بچو کے خپل کے رشتے کڑی دے رہے جاتے. تو ڈاکٹر جان بیا تر دا میڈیکلی اوی چے ریسرچ کو نا ای وین چے دس تا جینیٹک پرابلم دے تو زمان علاوہ نہ کبیا زما دری رونا ہم بلائنڈ دی دری رویاں نے ہم نا بنا دی نو سر پتے دا چھی تو دا بالکل لک ٹوٹلی بلائنڈ یا مطلب درنا کیری ہس کانسیپٹ سمانی چھا.
ہا تاس تو ڈاکٹر وے چے کزن میریج وجہ نہ دا مسئلہ. نو ائے اور دل کو تب ویل واڑے تا سو سچے لکه اکثر خپلو کې رشتې د دې څه طبي اثراتی کنه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي چې کله دا زیات لکه ډیر زیات خپل فاملی کې رشتې وشي نو دا پرابلم راځي، لکه بلډ ریلیشن چې ډیر زیات شي. نو دا خو خیر لکه زمونږ که وګورو مذهبي لحاظ سره هم، نو زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمان دی چې ډیر کله تاسو وګورئ چې تاسو په خاندان کې یو مازوتیا راځي د دې وجه نه، نو په کار دي چې خپل رشتې بهر کې مطلب په دې کیس مذاکره نشته. لکه زموږ خلکو دا مایند کانسپټ دی چې که موږ بهر ځو سپیشلی زموږ د پښتنو که موږ خپل رشتې بهر وباسو نو دا زموږ لکه پښتون ملي پې خرابېږي. دا هیڅ خبره نشته، لکه په دې کې ډېر مسایل هم راځي مخې ته. نو دا هغې د نه د بس کېدو لپاره په کار دي چې زیاته رشتې لکه بهر کې
پلاسترغلا.
ریڈیو چینل سره پروگرام تقریبا یو میاش مکی دا وی دا تپوس نظر نو ما ما پر اوی سره می مطلب هغه زما یو لایو پروگرام نو اوی چې دا تپوس لګاوی کول چې انی سینګ اتا ته دی تراري نو مطلب زما په چون کې ډیر کارو رزه اچانک راغلی دي مطلب زما ایڈمیشن ما اچانک چې ولا چې سډنلی کنه مطلب زما یا زما دا کور والا په دې څو جنو مو په تلې چې دا به مو تعلیمي میدان تر رسو یا دا ته کې دا ته اته به داخلو نو دا چې نو هانتم زما ایڈمیشن اچانک چې بیا ته ریډیو خبره تاسو وکړه نو پښتون پا ریډیو هم یو جس سډن دی از زما انټری شو چې زما سره چې کوم کو هوست ته پروگرام لکه مونږ پاکستان هوست کو اوی هم فزیکلی هغه دی هانډیکاپ دی پولیو افیکټډ دی نو اوی لکه ما سره وی دا شو اکچولی مطلب اوی انیشیټیو اوی هغه ته ما سره مشوره وکړي مز بدا کې شو شو کول غواړم یو پروگرام پر ریډیو کول غواړم چې هغه د بچو پرسن ته پاره وی یا کوم چې هغه خلک چې مازرته سره مخ په اوی پکې مور غواړو دا هیڅ خبره ترې کوم چې خلک ته دا خلک کنوینس کیږي خلک موټیویټ کیږي چې دا خلک هم تکول شي په جون کې لکه دې حاصل نه دي نه کدی لا نه تلې صلاحیت نه دی ورکړې نو دا ضروري نه چې وی هیلپ لیس دي اوی په چا باندې ډیپند نه دي نه کی بالکل انډیپندنټلی خپل هر یو کار کوي نو انت زه دا نوم نه کوم ریکارډینګ اوی به چې دې پروګرام نه بتاسو زمانه کې دوه فیمیل او دوه مینز پکار دي کیا وی مان پرومو ریکارڈ کی دی پروگرام دے بارا نو ما تل بالکل زبا اویلیبل شم بیا چې درام ریڈیو کې چینل تمو را سٹوډیو تا تمو تم چې تم سټیشن ډایریکټر دا وی سره خبره تر یو کې نو اوی ما مطلب بس هغه کی مے بی چا وی انسپایر شوی وی زما دا کنورسیشن ما اوی دا ماته چې دی سره وتم پروگرام ہوسٹ کې لکه پروگرام لا بتر از نه مو تل چې زما په دا کې چې زما تقریبا بچپن زما دا او تقریبا
ریڈیو فالو کرے
بالکل جی زمون داسې وی چې لکه مونږ ډیفرنٹ خلک راغواړو پروګرام کې هغه خلک چې یو مثال ګرځېدلې وي په زمون سوسایټي کې او بیا اسپیشلی مونږ د دې خبرې هم کاڅه چې تاسو چې هغه د څه د سماجتیا سره مخ وي نو کوشش زمونږ دی چې هغه خلک راغواړو ځکه چې پروګرام مونږ د خلکو د اویرنس لپاره شروع کړ دی چې په معاشره کې مونږ خلک لا اویرنس ورکړو چې دا خلک په معاشره کې سرکار کلی لکه مطلب هیلپ لیس نه دی دی بچا باندې ډیپند نه دی کدی معذور دی خپل مازورتیا دی خپل کمزوری نه دغه کاله بچې په هر میدان کې مخه تدازی په هر یو فیلډ کې خپل یو کردار تر سره کوي نو موږ کوشش کوو چې لکه د سټیک هولډرز نه علاوه مطلب زموږ د پروګرام فارمټ دی چې یو کس هم یو هفته کې یو پرسن د تر هغه چې ډیسیبلټی سره مخامخ بیا کوي نو بیا سیکنډ پروګرام زموږ داسې وی چې هغه کې موږ داوی هم داوی د انسټیټیوشن سره ته مطلب یو افیسر راغواړو کنه چې یا پرنسپل وی د سپیشل ایجوکیشن کې داوی سره ته پوسټ وی هغه بیا راغواړو داوی سره داوی هم داوی په چوری یعنی د کم خلکو د ادارې کې دی چې بیا ته موږ دا سپیشل داوی سره زموږ دا ډیسکشن وکړي تاسو څنګه ګورئ یعنی تاسو یو عام خلک عام وګړي تاسو څنګه دي خلکو ته ګورئ مطلب تاسو د دې ادارې چلوئ نو تاسو څه وګورئ چې دا خلک څومره توجه څومره د اهمیت حامل دي نو په دې اکلمو خبره تر کو دا څنګه پروګرام فارمټ وی دا مونږ تک ګیسټ چې کنه دا واړو دا ویله پر مون کوچنیا تیارو هغه ڈسکشن
پښتونخوا ریډیو ایف ایم 92.2 سره کار کوي. د هي سره مرکه لا ختمه شوه نه ده. تاسو مونږ سره اوسه یو لنډ دمې تورزو رسته بیا ریحانه ګل سره خبرې جاری ساتو.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ سمازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم ستاسو قربنا ریحانہ گل.
اور دن کو تاسو د مشال ریډیو پروگرام سروې تغواګې اوس چکم تاسو غږ واوریدو دا د ریحانه ګل وو او دا غوی چکم پروگرام دی مشالونه پښتونخوا ریډیو ایف ایم 92.2 باندې دا قربانی په حیثیت باندې دوی کار کوي. نو دا دغه پروگرام غو نو ریحانه راته لیک سات مخ کې وی چې دوی په یو خاص طریقه په خاص فارمټ باندې خپل کار کوي او د دوی چکم سکرپټ یې دوی خپل د ایډیټر سره شریک کوي او دوی چکم رائټینګ یې لیکل وی ادوی په بریل باندې خاص هغه طریقه باندې کی چې د نابینا او افراد لپاره ای او دوی هم هغه هر څه باندې خپل د لیکل کوي او بیا د ریډیو چې کوم اصول دی هغه فالو کوي. نو ریحانی تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو. نور کله خود تاسو انټرویو غانه کوي په پروګرام کې نن څنګه تاسو محسوسوي؟ لکه تاسو خو مخکې هم انټرویو غانه کړی نو څه احساسوي تاسو چې دې زه تر او رسیدلې یو مثال وګرځیدلې کنه یو قسمه انټرویو تاسو سره کیږي نو څه تاسو احساسوي؟
دا زمانه پر دې نه خو خبره ده چې زه نن تاسو سره خبرې اترې کوم تاسو په شو کې موجود یم. نو زه ډېر فخر مې کوم ځکه چې مونږ زه دا خبره وکم چې زمونږ غونډې خلک اکثر ډېر په ماشه کې ډېر ډیسکرج کیږي یا خلک ورته حوصله ځای نه ورکوي. دا خبره به بالکل غلطه نه وي ځکه چې مونږ ډېر مسایل فیس کوو. یعنی که په تعلیمي لحاظ سره وګورئ اکثر په کور کوڅه کې په کلی ولس کې لکه دا سي مسائل مونږ ته مخ ته راځي چې یعنی تاسو معذور یې تاسو څه نه شئ کولای کنه. او بیا په تر ورسره لکه زنان کې هم دا مطلب فیمیل از ا فیمیل کزه خبره وکم نو هم دا بالکل نه صحیح خبره وي چې لکه مونږ ته ډیره حوصله ځای نه ملاويږي. نو په دې وجه لکه زه ډیره فخر سره دا خبره کوم چې یو خو دا ده چې زه یو ټوټلی ویژولی امپیرډ یم او بل دا چې بیا یو الحمدلله لکه زه یو فیمیل یم. نو په نن زه تاسو سره چې انټرویو کوم ما ته خپل هم ډېر ښه محسوسېږي چونکې نور کله زه کور بنه یم او زما مېلمانه وي نن زه مېلمانه یم. دا زما لپاره ډېره زیاته ښه خبره ده او زه تاسو بیا یو ځل بیا یو وار بیا شکر ګزار یم چې تاسو پروګرام ته راوبللم.
کور مو ودان ریحانه ستاسو کار د دې وړ دی. ګوره یو قسمه مثال تاسو یک دی خلکو ته کنه لکه ریحانه وی چې دوی خپل چې لکه نابینای چې داغه یو مسله نه ده جوړه کړې د ژوند نه بلکې دوی خپل ژوند د عادي د عام خلکو په شان ته کوي. نو ریحانه ستاسو لکه د مشکلاتو ذکر وکړو ستاسو مشکلاتو سره مخامخ کیږي کله او بیا د خلکو د رویو لحاظ سره یا د خلکو د سپورټ په اړه به تاسو سوای چې د خلکو رویه څنګه دی بیا خاص کر ستاسو د کورنۍ نه به شروع وکړو.
کورونا کې خو کزو ګرم نو نن چې زه تاسو ته تاسو سره خبرې اترې کوم دا د دې ثبوت دی چې په ما لکه هیڅ قسمه نه چې پابندی نه ده لګېدلی چونکه زه په پښتنه معاشره کښې پاتې کېږم نو دا خبره هم مخې ته راځي چې یو خو دا زنانه ده بل دا چې لکه معذوره هم ده نو ډېر خلک داسې وایي چې یعنې دا به ځي نو دا به څوک د لاسې نیسي ګرځئ دا ګرځئ به نو دا ډېر ایشوز مخې ته راځي خو نه زما الحمدلله زما کور والا هم زما ډېر سپورټ کوي مطلب هغوی دا خبره مخې ته نه ده راوستې چې یا دا به بالکل زمونږ کیسه کلی ولس یا زمونږ نور فیملی خبره کوي نو بالکل دا ټیک ده بلکې هغوی ما نه حوصله را کوي چې نه چې ته یو کار کولی چې ته ورکړې خوشحاله نه بالکل کوه او بل دا چې
بل دا چې چار چاپیر چل کې د خلکو څنګه ستاسو سره رویه د خلکو رویه تاسو ته خوشحاله یې
بالکل کله کله خو ما خو تاسو ته وړاندې هم خبره وکړه چې لکه ډېر مونږ داسې پرابلمز یا مشکلات فیس کوو د هغې سره مونږ مخامختیا کوو یعنې چې زه به هاسټل ته تلم چونکه زه د خپل خاندان هم یو داسې لکه پیل جینې وم چې زه بهر تعلیم دپاره تلم دې باندې هم ډېرو خلکو ته اعتراض و چې دا به یو خو دا بلاین هم ده نو نابینا ده نه دا به څنګه هاسټل کښې به وخت تېروي بله جینې ده او بیا تاسو ته پته ده لکه د پښتنو خلکو مایند سیټ اپ هم لږ بدل وي هغوی لکه په هره خبره ډېر کانشیس وي ډېر مطلب هغوی دا سوچ کوي چې دا ښځه که بهر وځي نو کېدای شي ډېر ډېر زیات مشکلات را پېښېږي نو تاسې به چې په دې عقله به ما ته لکه مخې ته مسایل به مخې ته را تلل خو بیا هم ما د هغې سره د حالاتو سره د هغې د هغې خبره تر سره مقابله وکړه زه نن الحمدلله تاسو مخامخ یم او تاسو سره خبرې اترې کوم نو زما د خبرې یا دا زما د وینا مقصد صرف دا دی چې الله تعالی انسان نه یو صلاحیت والي نو دا نه دي پکار چې یعنې تاسو وسلات وختې پرېږدئ یو کور کښې بس کېنئ چې نه موږ څه نه شو کولی بلکې پکار دا دی چې د هغې نه تاسو یو فایده اوچته کوي معاشرې ته وایي که مونږ الله تعالی مونږ کښې یو کمی پیدا کړې ده نو هغه کمی نه ده هغه زمونږ یو سپیشیلیټي ده زمونږ یو خاصیت دی
مطلب ستاسو د وینا دا مطلب دی چې هغه اپروچ مختلف پکار دی که نه چې په مختلف زاویه کې ورته وکتل شي نو هغه نیمګړتیا نه ده بلکې هغه یوه موقع ده یو خاص خاصیت دی صحیح صحیح ریحانه تاسو خو د دې ریډیو سره کار کوئ تاسو آیا دې نه مخکې هم څه نور څه کارونه کړي دي لکه غالباً تاسو استاد هم پاتې شوي یعنې کو په هغې باندې لږ رڼا واچوئ چې استاذي تاسو کله وکړه څنګه وکړه او چرته مو وکړه
بالکل جی زه تقریبا 3 کاله ما په رضاکارانه طور باندې په نابینا ماشومانو د چینکو سکول کښې ما استادي کړې ده یعنې ټیچره پاتې شوې یم او تقریبا 3 کاله ما هلته کښې جاب کړې دی زه لکه بیا هم دا هم زما لپاره ډېره پخه خبره وه چې دلته ډېره په ټیچرز کښې لکه زه ډېره د هغې نه په ایج کښې ډېره زیاته جونیئر وم مطلب هلته خو ټول کامن سکول دی که نه ټولې په کښې د ډېر ټایم نه ټیچرز دي او تقریبا دا سکول چې دی دا 1964 نه سټارټ شوی دی نو تاسو لکه سوچ لرئ چې د دې کښې به څومره ماشاءالله لکه ایج ټیچران به وي نو زه چې هلته کښې لاړم ما ته هلته هم ډېر خاصیت ملو شو ځکه چې دلته ټولو کښې کش شوم نو ډېره مینه به راته ملاوې ده ډېر ښه ایکسپیرینس وو زما بیا ماشومان داسې وه چې چونکې زمونږ صبح لکه تعلیمي لحاظ سره که مونږ وګورو د جینکو په لحاظ نو او بیا داسې چې نابینا ماشومان یې هم وي نو دلته آګاهي ډېره زیاته کمه ده چې زه لاړم هماغه ماحول وکتو انوایرمنټ نو دا وه چې لکه مطلب زه به خفه کېدم به په دې وجه چې یعنې ما به کتل چې زه کوم ماحول کښې پاتې شم هغه د دې نه ډېر مختلف وو یعنې هغه دا وه چې هغه هغه ماشومان لکه پنجاب اړه خبره کوم چې چېرته مطلب زما بچپن تېر شو دلته داسې قسمه خبرې اترې به مخې ته نه را تللې چې یعنې یا دا جینې ده یا نابینا ده بلکې هغې له به پوره پوره اپورچونیټي ورکوله پوره موقع
ماحول بدل کے ایٹ لیسٹ لگا تاسو ینگ ہم یہ لگا یو نوی مائنڈ سیٹ سرا نوی اپروچ سرا مختلف اپروچ سرا راغلی وے نو تاسو سے کوشش ہو کچھ آگا حالات التے بدل شی
بالکل جیون ډېر کوشش ما وکړو خو چونکې زما جاب هلته پرمننت نو انفارچونیټلي زه بیا هلته نه لکه راغم پخپل توګه ما ډېر کوشش کړو چې هلته کې حالات بدل شي او ماشومان ته لکه مسائل خو شکر دې داسې نشته. هو دا د سبق په لحاظ سره لکه تاسو چې نو ویل چې په نیو جنریشن کې او په داسې یعنی اولډ جنریشن کې لږ ڈفرنس شته دی، د هغوی په مایند سیټ اپ کې، د هغوی په سټډیز کې، د هغوی په سبق ویلو کې فرق شته دی. نو دغه فرق خو باقي خو الحمدلله که موږ وګورو نو زموږ ګورنمنټ د هغې ماشومانو دپاره لکه خپل کوشش کړی دی، یعنی انسټیټیوټ کې ورته څه پرابلم نه وي، هاسټل فیسلټي ورته شته، ایډمیشن فیس وغیره نشته، د هاسټل نشته، داسې خو څه مسلور کې نه وه. خو بس دغه وه چې سټډي پرابلم به ماشومانو ته لږ راتلو، البم دغه ویل چې لکه یعنی چې څنګه په کم میتھډ به ما ټیچنګ کولو نو هغه لږ ډفرنټ وو، لکه د هغې نه به هغه سیټسفاید وو چې زمونږ نو ټیچرز هم داسې وې نو لکه ډېره به ښه وه.
تاسو خو په پنجاب کې خپل تعلیم وکړل ته پاتې شوې، نو په پنجاب کې بیا د داسې ماشومانو د خاصو ضرورتونو د سپیشل نیډز لپاره چې کم ځانګړي سکولونه یې هغه څومره دي، لکه داغې کو مقابله بیا د خیبر پښتونخوا سره وکړو، نو تاسو څه ګڼئ لکه دلته به څومره داسې سکولونه وي په خاصه توګه د نابینا او افرادو لپاره که سکولونه راته یاد کړئ چې څومره شمیر به یو تاسو یې کافي ګڼئ بیا؟
داسې ده چې سکولونه خو دلته شته، مطلب په کې پی کې سکولونه شته، خو انفارچونیټلی بیا هم هغه خبره راغله چې د جینکو دپاره زمونږ په ټول سرنس کې صرف په پېښور کې یو سکول دی او هم صرف پرایمري لیول باندې دی، مطلب کم سکول کې چې به ما ټیچنګ کړو. باقي زمونږ په خپل توګه دا کوشش شوي، یعنی سکولونه شته بوایز لپاره، مردان، چارسدا، سوات، بونیر، لکه دې علاقو کې سکولونه شته، سواده کې شته، او باقي لکه پېښور کې په حیدرآباد کې دی، بیا دې سایډ ته هم شته دی، یعنی په نشتر آباد باندې چې کوم سکول کې زوما. نو داسې خو سکولونه شته دی، خو د جینکو دپاره یو سکول دی. او زما لکه زه په تقریبا په خپل هر انټرویو کې کوشش کوم چې خپل زمونږ کوم حکومتي چارواکي چې دي هغوی ته خپل دغه کورسوم چې تاسو برای مهرباني داسې که د دې ماشومانو دپاره، ځکه چې یو خو دا وي چې زمونږ لکه داسې کوم چې ډیسیبل ماشومان وي یا کوم چې محدودیا سره مخ ماشومان وي، هغه زیاتره په کلو کې وي، لکه زیاتره مونږ چې څومره سروې کوو نو مونږ ته کلو کې داسې ماشومان ډېر زیات ملاوېږي. نو یو خو دا وي چې پښتونولي وي، لکه هغه مایک سټ اپ وي، بیا کلي وي، نو لکه هغه بیا ډېر ډفرنټ وي، دا وي لکه ذهن چې دا خو ماشومان دي، دا چې مونږ بهر وباسو نو څنګه به دي، لکه هلته به موومېنټ څنګه کوي، دي به ګرځي راګرځي څنګه، دي به سبق څنګه وي. نو ډېر لکه زیاتره زمونږ خلک دا کوشش کوي چې د دې هغه بچې چې کوم مادې ته سره مخ دی هغه بس په مدرسو باندې ډیپینډ کوي، چې دا به بس مدرسې ته به ولېږو او باقي د دنیاوي څه کار پرې نه کوو. دغه زه چې که دلته داسې شرط سکول د دې لپاره څه اداره جوړه شوه د جینکو لپاره، دا به ډېره زیاته ښه وي. لکه دا وایي چې زموږ جینکې به پنجاب یا داسې سایډونه لکه په دې وجه بیا وایي تعلیمي میدان نه ډېر شاته پاتې شي. پنجاب کې خو دا ده چې تقریبا په هر علاقه کې، یعنی د پنجاب په هر ایریا کې تقریبا سکولونه خامخا موجود دي د جینکو دپاره، کالکانو دپاره دي، نو ورسره خامخا د جینکو دپاره هم یو ریو انسټیټیوټ موجود دی. او کمپیریټیولي بیا دلته ډېره زیاته کمی ده، په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو یا د ادارو ډېر نشواله دی، دغه فرق دی.
ریحانه تاسو ذکر وکړو کنه چې څه مسلې دي او د سکولونو د کمی په اړه تاسو وی چې سکولونه خو بیا هم شته خو هغه هم نه دي، او بیا تاسو دغه شمیر وایي چې که زیات وي او بیا خاص توجه ورته ورکړل شي نو زیات پخې. نو دا راته وایي چې د نابینا افراد چې دي په صوبا کې په خیبر پښتونخوا کې بیا کو د دوی خټې مسلې څه دي، لکه یوازې تعلیم دی او کو د روزګار او بیا د شانتی د صحت او د ژوند په نورو برخو کې هم دوی لکه د مشکلات سره مخامخ وي، او که څنګه نو څه داسې غټ مشکلات دي چې تاسو به ذکر کوئ، لکه کوشش پکوي چې دغه ستاسو په ترو دغه اواز چې دغه چارواکو پورې ورسیږي او دغه مسلې چې دغه حل شي؟
جی بالکل، مسائل خو ډیر دي او انفورچونیټلی دا د چې زمونږ زمون په ملک کې په عمل کول لکه کم دي. نو خبره دا ده چې هر یو کار لږ توجه غواړي، خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ خلک یا زمونږ کم حکومتي چارواکي چې دي هغه زمونږ په مونږ خلکو باندې توجه ډېره زیاته کمه لري ایز کمپیئر ټو لکه عام کم خلک چې دي. نو زما مقصد دا دی چې مسائل ډېر دي اسپیشلی دلته که انسټیټیوشنز شته خو هغوی ته لکه د بکس او د دې چیزونه باندې پرابلمز راځي لکه هغوی سره د کتابونو د نوټ چې کوم د سکول ضرورتونه دي د هغوی کمی راځي. یو خو دغه مقصد ده. بل دا چې د صحت په لحاظ سره تاسو خبره وکړه بالکل شته دي ته لکه یو خو دا ده چې زمونږ په ملک یا زمونږ کوم صوبه چې د خیبر پختونخوا په دې کې د اکسسبلټی ډېر غټ پرابلم دی لکه د رسد ډېره زیاته مسله ده که یو بنده ویلچیر زمونږ په خپل ده چې په کوم سټوډیو کې پاتې کېږم پای کې زه تاسو ته ووایم چې لکه هغه زمونږ د اسپیشلي کوم چې فزیکلی هینډیکیپ یا د خپل معذورتیا لري هغوی ته لکه ګرانه ده. دا خبره به بالکل غلطه نه وي ځکه چې زمونږ په هغه سټوډیو کې هغه تقریبا په تھرډ فلور باندې ده هغې ته لفټ قدرې نشته زه چلې هغه ریم خو یو بله خبره ده که نه ریم ورته نشته هغه خبره نشته خو هغې لفټ هم نه ده لګولې نو چې کله ډس ګیسټ راغواړو چې هغه لکه هغه اچیومنټس ډېر زیات وي خو چې هغه فزیکلي هینډیکیپ دی یا د خپل معذورتیا لري نو هغه مونږ نشو راغوښتی. دا لکه زمونږ څومره غټه بدقسمتي راځي چې وګوري لکه یو کس مونږ راغوښتل غواړو خو هغه مونږ په صرف په دې وجه نشو راغوښتی چې هغه ځای د هغې لپاره اکسسبل
روزگار کولی شي خپل کفالت کولی شي او لکه یو قسم په چا باندې بوج نه کنه
نه وی بالکل کولی شي ولی نه شي کولی زمون وګوري لکه بار بار د پنجاب خبره زه کوم چې هغه زمون د ملک نه یو بیل صبح نه ده زمون د دې ملک هسته ده خو دا وی تر کې څه ده چې زمون ګورنمنت چاته توجه په هغه خلکو ورکړي لکه دا دي چې اوس موږ ته ګورو هلته د سیول جج پورې بلاین خلک موجود دي سی ایس ټاپرز موجود دي وجه دا ده چې هغوی ته اپورچونیټیز شته دي هغوی ته انسټیټیوشن شته دي د هغوی په یونیورسټیز کې هغوی سپورټ کېږي زمونږ تاسو یقین کوئ چې خپله چې کله ما پېښور یونیورسټي کې اډمیشن کولو نو ما ته دومره پرابلمز راغلي ډیو ټو جسټ بلایندنس لکه ما ته ویل چې ته به دلته څنګه اډمیشن وکې او بیا لکه اسپیشلی زمونږ خلک هغه کم چې زمونږ لپاره ډیسبلټی کوټا مختص شوی ده نو هغه کې هم زمونږ خلک لکه بدقسمت سره هیرا پھیری کوي کنه نو مقصد دا بیا ما ته راځي کنه چې لکه زمونږ خلک یا زمونږ د صوبې کوم هغه خلک چې څنګه څه لکه زمونږ مشران دي یا زمونږ آفیسرز دي نو هغوی لکه زمونږ په حق لا یا مونږ خلکو له توجه کوي نو
بس په پروګرام کې خو کم وخت پاتې دی تاسو د خپلو مسایلو مشکلاتو خبره وکړه او تاسو وی چې د چارواکو توجه ته تاسو سترګې په لارې په کار د چې توجه ورکړ شي او تاسو ته مواقع ملاوي شي د مستقبل لپاره تاسو پلانونه څه دي څه کول غواړئ؟
مستقبل کې زما اصل کې زما زه د یو ډېرې غریبې طبقې سره تعلق لرم فیملی سره مطلب داسې ده چې ما په خپل کوشش باندې یا زما د اسپیشلی زه به ویل غواړم چې زما د مشرور په کوشش باندې لکه ما ډي جی ته ځان راورسولو خو بیا هم لکه زه غواړم چې د خپل فیملی سپورټ کوم ځکه چې تاسو ته خو ما وویل چې زما نه علاوه لکه زما درې وروڼه هم نابینا دي نو هغه بیا ډېر فرق پورځېږي په فیملی باندې ځکه چې بیا هغه سورس آف انکم بالکل نه ہونے کے برابر بھی کرا ما کوشش کو ہم دغه دې چې زه خپل څنګه چې زما خپل پلان زه سپورټ کړم دې مقام ته رسولم زه دا وی ذریعہ جوړ شم او زه اوی سپورټ کم دا وی کم چې دا وی مسائل دی هغه حل کم نو په فیوچر کې ان شاء الله پلان خو دې چې انشاء الله دا ارمان هم لرم چې خپل تعلیم جاری ساتم ما ډیر ارمان دی چې زه پی ایچ ڈی هو او کم او اسپیشلی انګلیش وی از مای اوډیر فوکس سبجیکټ سی زه خپل کوشش کوم باقی به ان شاء الله
ان شاء الله الله دې کې چې تاسو ټول خواهشات او ارزوګانې چې څه دی پوره شي ټول اوریدونکو ته به تاسو څه پیغام ورکول واړی
اوریدونکو ته زما هم دغه پیغام دی چې اسپیشلی هغه اوریدونکو ته چې بچا پکور کې څنګه څه ماشومان یا دوی بچي یا دوی روڼا فرینډ څنګه څه مازوتیا سره مخ وي نو هغوی تا خلک ډېر د توجه مستحق خلک دي ډېر صلاحیتونه دي ډېر الله تعالی ما خو وړاندې هم خبره وکړه چې الله تعالی د دینه یو یا زموږ د خلکو که یو صلاحیت ورکې نه وي یا د کتو هغه صلاحیت یا د ګرځېدو صلاحیت یا د اورېدو یا د مطلب ته محسوسولو صلاحیت نه وي
خبرو ډیر خوند کو ډیر مهرباني چنن تاسو موږ سره په پروگرام کې سوا خسته ډیر مننه ډیر شکر کوم ودان اوریدونکو نن په سروې پروگرام کې موږ سره ریحانه ګل میلمنه و امید کوو چې نننې پروگرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې بل نورو میلمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.